السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د جلال آباد ښار د صرافۍ په بازار کې نن ماسپښین چاودنه وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وایي چاودنه د جلال آباد تلاشۍ چوک ته څیرمه د پیسو د تبادلې په بازار کې شوې او شپږ کسان یې ټپیان کړي دي. نن له دې مخکې په مزار شریف ښار کې هم پر یو بس د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چاودنه سهار مهال د مزار شریف د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د یو ماین د چاودنې په نتیجه کې وشوه. د امنیه قمندانۍ ویان اسف وزیري تایید کړې ده چې چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نورې ټپیان کړي. د ښاغلي وزیري په وینا ښایي د مرګ ژوبلې شمېر تر دې زیات شي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي تر هغه چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه دې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د بشري حقونو د ټولنې بیګا په یو بیان کې همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورډ په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې توماس ویست پرون د هند د ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي ښاغلي ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو ستاینه وکړه. جاپان په افغانستان کې د بشري مرستو له پروژو سره د 1.8 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. په کابل کې د جاپان سفارت نن پر ټویټر په یو بیان کې د مرستې خبر ورکړی او ویلي دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو د نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي ټولنو لخوا د افغانانو د خیر ښېګڼې په پروژو کې ولګول شي. د بیان له مخې له دې مرستې سره د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د جاپان مرستې 315 میلیون ډالرو ته لوړیږي. روسیه جاپان ته نږدې د کوریل په لانجمنو ټاپوګانو کې د میزایل دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل دا سیستم یې د هغو ټاپوګانو د مجموعې چې د جاپان او د روسیې د کمچتکا ټاپو وزمې ترمنځ پراته دي د شمال په یو ستراتیژیک ټاپو کې ځای پر ځای کړي دي. جاپان د روسیې تر واک لاندې د جنوبي کوریل پر ټاپوګانو د مالکیت ادعا لري او خپل شمالي قلمرو یې بولي. د دې ټاپوګانو پر سر لانجه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې هغه مهال رامنځته شوه چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو له جاپان څخه ونیول. د روسیې دفاع وزارت وایي د توغندوی دفاع سیستم یې چې د 1500 کیلومترو په ارتفاع میزایلونه لري په پاراموشیر ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. او اوکراین ته څیرمه د روسیې د کورسک سیمې یوه هوایي اډه نن د یوې بی پیلوټ الوتکې په وسیله په نښه شوه چې په نتیجه کې د تیلو یو ټانک اور واخیست. د دې سیمې والی رومان ستاروویت نن پر خپل ټلګرام پاڼه د دې پیښې خبر ورکړ، خو ویل چې تلفات نه لري او اور هم وژل شوی دی. نوموړي ونه ویل چې د پیښې مسؤل څوک دی، خو روسي چارواکو د روسیې په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو په مخکینیو حملو اوکراین ګرم بللی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدر من اورېدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه راپور درکوو چې د افغانستان په اړه خبرې کوي. دا موضوع په یو مرکه کې هم څېړو.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په راتلونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي، د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان پر ګډون د بندیز غوښتنه کړې. په نورو موضوعاتو کې ترین کوټ ښار له نږدې یوې میاشتې راهیسې برېښنا نه لري.
برېښنا سره موږ ډېر په ستونزو کې یو چې اکثره وخت مو کار دغه سپاتې دا یو څو وخت کېږي، درې څلور میاشتې وخت کېږي دا برق سره په ستونزو کې دي.
د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې له مرستیال روزونکي څخه به واورئ چې د فوټبال نړیوال جام کې د خوښي لوبډلې کومې دي.
که فیورټ خبر راشي نو برازیل ولا چې فیورټ ده، فرانس بیا په دویم، نیما په فکر باندې، او سپین به درېمي.
په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د راپورونو برخه ده. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وای په افغانستان کې د ترهګرو شبکو د فعالیت دوام د اندېښنې وړ ده. هغه دا خبره نن په نوې ډیلی کې د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره په جوړه شوې ګډه غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار ویلي د افغانستان د اوسنی وضعیت د سمون لپاره باید اغیزمن ګامونه پورته شي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
که څه هم طالبان هر ځل وایي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته، خو ښکاري چې د دوی دا خبره د نړیوالو زړه ته نه لویږي. تازه یو ځل بیا د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي د افغانستان په ګډون په سیمه کې د ترهګرو ډلو ګواښونه د ټولو لپاره یوه ستره اندېښنه ده.
د تروریزم مالی ملاتړ او د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه باید زموږ ټولو ګډ هدف وي. موږ هم دا ډول د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غواړو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله ونډه او مسؤلیت واخلي او په دې اړه شته کنوانسیونونه مراعت کړي او د ټولو هغو ډلو او افرادو له تمویل لاس واخلي چې په ترهګرۍ کې ښکیل دي.
په نوې ډیلی کې په جوړه شوې غونډه کې د سویلي اسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو او استازو ګډون کړی. هندي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله لیکلي د دې غونډې هدف د افغانستان امنیتي وضعیت له افغانستانه د ترهګرۍ خپرېدو او په ټوله کې د افراطیت له ګواښ سره مبارزه او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د هند اړیکو ښه کول دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا رد کړي چې ګنې افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ دی. هغه وای دوی په هغه ژمنه ولاړ دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په نوې ډیلی کې په دې جوړه شوې غونډه کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار نصر الله محمود زاده د افغانستان وضعیت پیچلی او بالا او زیاته کړه. مرکزی اسیا کې ورانونکو افراطیت دروشت په حال کې دی. د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار مراد ایمانو کولوف یو ویل مرکزی اسیا د ترهګرۍ، افراطیت او د نشې توکو د قاچاق له ګواښ سره مخ ده. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل د حال د سیمې په سولې، ثبات او امنیت اغیز کړي. که څه هم په دې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښ خپل منځوړو ډیر بحث وشو، خو له دې سره سره د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف ویل افغانستان باید منځوي نشي، ځکه اوس مهال په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره ستراتیژیک امکانات او فرصتونه شته. هغه زیاته کړه باید پرې نږدو چې افغانستان له ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. په هند کې د مرکزی اسیا هیوادونو د سازو ګډه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم له هندي چارواکو سره لکتنی ورسته په خپل ټویټر پاڼه د افغانانو ترمنځ پر سیاسي ډیالوګ ټینګار کړی او زیاتوي په دې اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ اجماع شته چې افغانان د دې نوښت مشري په غاړه واخلي. ویسټ د نسکور شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او زیاتوي دواړو هر څه ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار کړی. د افغانانو ترمنځ یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره د خبرو په پیل داسې مال ټینګار کیږي چې طالبان د واک په انحصار او د یو ټول ګډونه حکومت په نه جوړېدو تورن دي، خو طالبان وایي اوسنی رژیم یې ټول شمول دی.
په نوې ډیلی کې د هند او د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه راپور مو اورېده. د دې غونډې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د جنوبی آسیا د چارو لشنون کې شفیق همدرد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر مسله بیلا بیلا دریځونو ته په پام سره دا ناسته څومره کولی شي د دوی ترمنځ د ترهګرۍ او امنیتي اندېښنو په برخه کې همکاري او همغږي رامنځته کړي.
هند په دې سیمه کې یو قدرت دی او همداراز د پاکستان کوم نفوذ چې په منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دیغې نه پاندېښنه کې دي، کوښښ کوي چې دغسې یو ائتلاف رامنځته کړي د دغه هیوادونو سره تر څو پورې دغه د هند ګټې چې په منطقه کې دي په ځانګړې توګه د هند پر سر د کشمیر پر سر چې د پاکستان سره رقابت لري په هغې کې مشکلات ورته پېښ نه شي او حداقل امنیتی لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې دغه منطقه تر یو حد پورې دغه منطقوي قدرت په توګه باندې تر خپل نظر او کنټرول لاندې وساتي.
د هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ ګډ ټکی په افغانستان کې تاسو څه وینئ؟ دې ته په کتو چې هند تر اوسه پورې ډیر په واضح توګه د طالبانو سره په اړیکه کې نه دی، دغه ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه چې موږ ګورو اکثریت هیوادونو افغانستان ته خپل استازي لیږلي دي، هلته د طالبانو له حکومت سره ناستې کړي دي. آیا داسې کوم تضمین شته چې دوی ترمنځ واقعي همغږي، واقعي همکاري رامنځته شي د افغانستان په مسله کې؟
افغانستان گاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا پراتونکو کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدل شي دغه نه دوی پاندېښنه کړي، نو په دې اساس باندې مشترک ټکی د دغه هیوادونو او د هند تر مابین دغه دی چې یو ځل بیا دا منطقه د تروریزم په میدان باندې بدل نه شي. دا تروریزم یا ترهګري چې ده، چې ویره ایزی چه دا پا افغانستان که دا منطقه دا هیوادون و ترورستان چه دی اغا زای پزای شوی دی، تاست بهتر معلومه دا چه دا سی خبرونه دی چه دا لشکر طیبه و لشکر جنگوی دلی چه دی اغا افغانستان تا بل شوی دی، امدار از دا ازبکستان کم جنگیالی چه دی اغا اسلام پالی دا ازبکستان اغا چه دی اغا پا افغانستان که ورخم دیره شوی دی او دی نه دا منزنه اسیا هیوادونه اندېښمن دي. نو په دې اساس باندې دوی مشترک ټکی خو په اوس کې دغه دی چې تر څو پورې دوی په راتلونکي کې چې کوم ګواښونه دي چې دوی ته د ملي امنیت په ساحه کې ورته متوجه دي، د هغې سره تر یو حده مبارزه وکړي او خپل کار یې په دې برخه کې کړی وي.
په دې برخه کې تر ډیره پاکستان ته هم ګوته نیول کیږي، ځکه په نننۍ وینا کې د هند ملي امنیت مشاور دې ته هم اشاره وکړه. دوی ویلي چې باید د تروریزم مالي تمویل ودرول شي، چې په دې برخه کې تر ډیره پاکستان ته ګوته نیول کیږي. نو د پاکستان په نه موجودیت کې، د چین په نه موجودیت کې او د سیمې د ډیرو هیوادونو د استازو په نه موجودیت کې څه فکر کوي چې یو ډول پاشلی دریز د سیمې د هیوادونو ترمنځ نشته د افغانستان په مسله کې؟
زه فکر کوم د موضوعاتو په اړه باندې د نظر تفاوت شته دی. پاکستان په منطقه کې د تروریزم د تمویل په نامه باندې مشهور هم دی او پیژندل شوی هم دی، نو په دې اساس باندې د منطقې هیوادونه په ځانګړې توګه هند د پاکستان د کوم هغه پټو اهدافو نه چې منطقه کې لري د هغې نه باخبره دی، نو خپل اندېښنه سره څرګندوي. نو د دوی په امنیتی برخه کې داسې مشترک ټکی نشته دی، ځکه دغه یو د بل سره جنگونه کړي دي، یو د بل په ضد باندې حملې کړي دي. په ځانګړې توګه پاکستان په دې ترهګریزو بریدونو کې ډېر لاس درلود د هند په وړاندې باندې.
د سیمه ایزو سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، په خبرونو کې مو او همدارس په تیرو خبرونو کې مو په بلخ ولایت، د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د 14 راپور واورید، او همدارس په نورو پروګرامونو کې مو واوریدل چې د جلال آباد د مرکز او بخې د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار د صرافی په مارکیټ کې 14 شوي دي. د دوړو ولایتونو د ننګرهار او د بلخ ولایتونو امنیه قومندانیو د دې پیښو پخلی کړی. زما همکار حسیب تلاش په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره دی. تلاش صاحب،
نن د بلخ او ننګرهار ولایتونو کې 14 شوي دي. په مزار شریف ښار کې پر یو بس د 14 په نتیجه کې لږ لږ شپږ تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه چارواکي وایي 14 سهار مهال وو شاوخوا 9 بجې د مزار شریف د درېمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د یو ماین چاودنې په نتیجه کې وشوه. د امنیه قوماندانۍ ویاند آصف وزیری تایید کړی ده چې چاودنې شپږ کسان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیری په خبره د دغې پیښې قربانیان وژل شوي او ټپیان د بلخ او زوی روغتون ته انتقال شوي دي. نن مازدیګر مهال د ننګرهار مرکز جلال آباد کې د صرافۍ په بازار کې هم چاودنه وشوه اینی شاهدان و ازادی را دوتا اویل چه چاودنه د جلال آباد تلاشه چاوک ده چیر ما ده پیسو ده تبادله پا بازار کشوی او مرگ جوبله هم اراوله ده خو دوی ده دقیق شمیر پاره چونه ویل خو ده ننگرهار ده لپاره ده طالبان و امنی قماندانی ویاند ازادی را دوتا اویل چه پا دغه چاودنه که شپک کسان تپیان چوی ده دغه چاودنه اینی شاهدان وی چه ده جلال آباد خار شهید آدم خان سلولار تصیر ما سرکاری مارکیت که شویده د ننګرهار حوزوی روختون ځینو مسؤولینو هم د نوم نښودلو په شرط ځینې رسنیو ته دا تایید کړې ده چې د پیښې له ځایه نه ټپیان وروړل شوي دي خو تر اوسه په خپلواکه کچه نورو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي.
ډیر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې په مزار شریف او جلال آباد ښارونو کې د نننیو چاودنو په اړه جزئیات راکول. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي تر هغو چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د المپیک نړیواله کمیټه دې په نړیوال سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. همایون هیواد د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د اولمپیک له نړیوالې کمیټې یا IOC څخه غوښتي چې په نړیوالو لوبو کې باید د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ګډون تر هغو وځنډوي تر څو چې ښځو او نجونو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شوې نه وي. دې سازمان ویلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل اجرایوي بورډ په غونډه کې وکړي چې نن د ډسمبر په 6مه د سویس په لوزان کې کیږي. د 2021 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په خزو یو محدودیت دا هم وزه شو چې دوی ورزش نشي کولای. د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا له ورزش څخه د خزو منع کول د بشري حقوقو د نړیوال قانون او همدارنګ د اولمپیک د منشور څخه سرغړونه ده. هغه قانون او منشور چې په سپورت کې د تبعیض نه کولو امر کړی. د دې سازمان په وینا په سلګونو خزینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د دوی د خوښي ورزشونه وکړي له هیواد څخه تښتي، ځکه دوی ته په هیواد کې د ورزش کولو فرصتونه نشته. تر دې مخکې د کرکټ له نړیوالې شورا څخه هم د استرالیا پخوانی کپتان ټیم پین غوښتنه کړې وه چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د هغه په خبره ځکه ښځو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو ورځ تر بلې په ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه ډېر کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په روزګان ولایت کې د تیلو د نشټوالي له کبله دولتي برېښنا له تیرې یوې میاشتې تقریبا یوې نیمې میاشتې راهیسې قطع شوې ده. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا پرې کېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې دولت د برېښنا ستونزه ژر تر ژره ورته حل کړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې لتیرې شاوخوایې ونیم میاشتې راهیسې دولتي برېښنا پرې سوې ده چې ښاریان او دولتي کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغه ولایت کې یوازې ډیزلي برېښنا شتون لري چې د دولتي ادارو په ګډون شاوخوا 3000 کورونه، دوکانونه او دفترونو ته ویشل سوې ده. شپولا په ترینکوټ ښار کې د خیاطۍ دوکان کوي او په خپل دوکان کې له دولتي برېښنا څخه استفاده کوي، خو له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې ورباندې برېښنا پرې سوې ده چې د ده پر کاروبار یې هم منفي اغېزې کړي. دی وایي که څه هم د یادې برېښنا بیه لوړه او په 24 ساعتونو کې یوازې 4 ساعته ورکول کېده، خو بیا یې هم غنیمت ګڼي، ځکه د ده په خبره چې څه اندازه یې ستونزې ورهوارولې.
دا برېښنا خو دا ډېر وخت کېږي چې کته ده، کار نه کوي، دولت بنده کړې ده. نو دا خو موږ ولا دلته دوکانو کې زیات دوکانداران برېښنا ته ضرورت لري، ځکه چې د ضرورت ته مخې دی د شپې، ځکه چې دی د ډېره وخته پرې دالته وي، بیا نور ماشینان دي موږ نو په برېښنا باندې چلو. اوس د دې پر ځای چې موږ جنریټر ته چلاندو، لګښت د جنریټر د ورکو، خو مخکې داسې معلومېدله چې برېښنا خو زیاته ګرانه وه، پر هغه سربېره باندې موږ ورته مجبور و کارولم.
په مرکز ترینکوټ ښار کې 1 کیلووات برېښنا ښاریانو ته په 28 افغانۍ ورکول کېده او دولتي ادارو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده. د اورزګان یو شمیر نور اوسیدونکي هم د ورته ستونزو یادونه کوي او وایي چې د برېښنا پرې کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
وکیل احمد د اورزګان ولایت اوسیدونکي، د سابونه د کاروبار کوم. د ښار د برېښنا سره موږ ډېر په ستونزو کې یو چې اکثره وخت مو کار د دغه سپاتې دا یو څو وخت کې درې څلور میاشتې وخت کې دا برق سر په ستونزو کې دی. موږ ډېر سره په ستونزو کې د دې برق سره سره وخت زموږ کار د دغه برق سره پاتې.
زما نوم اکبر جان محمدی دی او د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ اوسید. یعنې موږ د برېښنا د برق سره ډېر په ستونزه کې، ځکه چې موږ دا کاروبار کوو نو هم هغه ګرانه وه چې د تیلو د نشتوالي د امله هغه برق بند و. باید چې موږ د دولت سه موږ دا خواهش لرو باید چې په هره کمې د برق موږ ته راچیر کړي، ډېر ضرورت موږ ورته لرو.
نوم یې سانلان اقتصادی د مرکز سرین کوټ اوسیدونکی یم. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه د کجکي برېښنا چې ده، ځکه دغه برېښنا روزګان ته راولي نو دغه به ډېر ښه وي. ځکه
بلخوا د ورزګان ولایت د برېښنا شرکت مسول ملا سپی ولای نام هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوی برېښنا پرې سوې ده، خو وایي لامل یې د تیلو نشتوالی دی. انعام زیاتوي چې د تیلو د کمښت ستونزه یوازې په ورزګان کې نه، بلکې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې موجوده ده، او په خبره یې چې دا ستونزه یې له مرکزي ادارې سره شریکه کړې. د ورزګان ولایت اوسیدونکي پر افغانستان اوسنی واکمنو ته وړاندیز لري چې د هلمند له کجکي برېښنا څخه ورته برېښنا ورکول سي، ځکه د دې په خبره چې د یاد بند د اوبو زیات زیان هم د ورزګان خلکو ته رسیږي، خو باید د برېښنا هم ورکول سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په زابل کې یوې لوستې مېرمنې شاوخوا سل نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. زابل مرکز کلات څخه لرې د کاکړانو په سیمه کې دغه پیغله پر رضاکار ډول د خپل کلینجونو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د مهال په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د دې ماشوم نجونو شمېر پنځه اویا ته رسېږي چې د یوه روښانه راتلونکي لپاره په یوه خیمه کې زده کړې کوي. د کلات شار څخه 9 کیلومتر لیرې د کاکړانو کلی چیرې چې د ماشوم نجونو د زده کړې لپاره هیڅ ښوونځی او مدرسه نسته، خو د دې کلی یوې لوستې پیغلې راضیې سمیم دا تشه ډکه کړې او تر سلو پورې نجونو ته دیني او عصري زده کړې ورکوي. راضیې سمیم وایي د نجونو زده کړو ته لوی اړتیا ده او پلرونه باید په خپلو لونو زده کړې وکړي.
دا خدا سیمه ده چې دلته نه هم مدرسه سته نه مکتب سته نه یو داسې څوک سته ښځینه سغه نور نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یم چې ما په ډېر مشکلاتو خپل درسونه تر رسولي دي، بیخي ډېر په مشکلاتو زما خو پیلم اوس دلته ما سره درس وایي پنځه اویا شاګردان دي، خو زه تر سلو ډېر زیات شاګردان لرم.
د رازیه په ټولګي کې د ناستو نجونو عمرونه له څلورو تر اوو کلونو پورې رسیږي، خو هغه له ټولګي بهر په یو شمېر کورونو کې هم له هغو نجونو سره په زده کړو کې مرسته کوي چې له کوره د باندې د وتلو اجازه نه لري. ګلدسته، شفیکا او خرما د دې ټولګي ماشومې زده کوونکي دي. دوی وایي ښوونکي او یا هم ډاکټران جوړیږي تر څو خپل کلي او خلکو ته خدمات وکړي. کاکړانو د دې کلی مشر دی او د لومړنیو زده کړو په دې ټولګي کې دوه لونی درس لولي. دی وای په خپل لونو بس دکړي کوي او غواړي چې شوونکې یا هم ډاکټرانی تری جوړ کړي.
په دې سپیره کلی کې سینه ته بل مکتب ستا نه بل سستا او د مور اولادونه دار روزي موږ ډیر مننه کوو.
د زابل د کاکړانو سیمې د دې ټولګي نجونې دا مهال د څلرم ټولګي په کچه زده کړې کوي، خو دوی ویره لري چې شپږم ټولګي ته پر رسیدو به د زده کړو چانس له لاسه ورکړي. هغه ستونزه چې دا مهال د افغانستان په زرګونو نجونې ورسره مخامخ دي. د تیر شاوخوا یو نیم کال رئیس چې طالبان واک ته رسیدلي، په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل سوي دي او نجونې یوازې د لومړنیو زده کړو اجازه لري. په زابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي محمد عثمان حریت وایي په لیرو پرتو سیمو کې د ماشوم نجونو لپاره د داسې ورته ټولګیو د جوړولو په لټه کې دي او ډېر ژر به دېش داسې ټولګي پرانیزي چې ښوونکي به یې ښځې وي.
سږ کال موږ غوښتنه کړې وه د سدا موسسې څخه چې د خاص د خویندو دپاره یې ډېر ښوونځي نور راته منلې دي. انشاءالله په لنډ وخت کې به استخدام شروع شي. د خلکو هغه بچانی چې هغه کم عمر وي او تعلیم ته لاسرسی نه لري، پا په آزاد کلیو کې او په بازارو کې موږ غواړو چې دیتہ د تعلیم زمينه برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ماشومونجونو لپاره د دیش محلي ټولګي د جوړېدو خبره کوي چې د دوی د حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو د بندیز غزیدلې د نړیوالي ټولنې عوام افغانانو لخوا د تون خبرګون سره مخامخ سیوي.
په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د حسفي لوبو په پړاو کې نن هم دوه لوبې کېږي. د کابل په وخت د مخام په اونی موبجو مراکش له اسپانیا سره او د شپې په یو لسنی موبجو پرتګال له سویس سره لوبه کوي. خای تاسو ته جالبه وی چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځینې غړي هم دا لوبي ګوري. سلطان محمد سرور د افغانستان د ملي ټیم لمرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی سره په دې اړه خبرې کړي چې دای هم د فوټبال لوبي ګوري کنه.
ولا ګورم کله کله ګورو سره د ټور کې خوچی ول د ګورو کابل د چرغلی ول د غونډه برکونه مرکونه نه بس رزان سارت خبرو او که حقیقت کې درته وایم نو د غمه ډیر میچونه مسر وکتل.
امزای صاحب کوم لوبغاړی یا ټیمو ډیر خوښ دی؟
که فیورټ خبر راشي نو برازیل ولا چې فیورټ ده او فرانس بیا په دویم نیما په فکر باندې او سپین به درېمي نو کېدای شي دغه کې اپسټم کم یو سی خو دغه درې ماته ټاپ خټي مرخاري.
د کرکټ او فوټبال ترمنز ډیر توپیر دی خو کله چې د فوټبال لوبغاړي میدان ته کوزيږي او له لوبې مخکې ملي سرود غږول کیږي تاسو ته هغه شیبه پیادی کې کنا چې خپل به میدان ته کوزيدي او شاوخه به د مینوالو شور او ځوګو دا څه ډول یو شیبه ده او لوبغاړي څنګه احساس لري په دغه وخت کې؟
د مملکت نمائندگی کول او بیا په ملي سطح باندې داخلي او یعنی ډیر ښه احساس دی. د ما په یاد دی کله چې موږ په لومړي ځل باندې هغه 2010 کې په جام جهاني کې موږ لوبه وکړه وکړ چې یو ډیر ښه احساس هم کاوه او یو بل فضا و یو بل احساس و چې موږ لته کاوه. نو د اصلا کې په هر یو ډګر کې د لوبي په هر یو ډګر کې یا په هر لیول باندې په هر یو شي کې چې په غوږ کې غټل او بیللی او بیا د مملکت نمائندګي څوکي فکر کوم چې په ژوند کې به دغه رقم خوخي په ډیر کم شاینو کې به چې هغه وخت یې لوبغاړي یا د مملکت څوک نمائندګي کوي هغه احساس کوي.
په لوبغاړو باندې فشار یا پریشر وی کنه؟
زیر خبره دغه دومره پریشر چې کله کله سړی نه پیږي او هغه د 2010 جامع جهاني لومړی میچ دی موږ هند سره موږ چې کله بیا ویسټ انډیز ته لاړو غرب الهند ته چې ورسېدلو نو هغه دومره ورته خوشاله او دومره ورته منتظر وو چې هغه د شپې خوب هم نه وکړي او په سبا باندې موږ میچ هم وکړو. یقین وکړه چې بیرته هوټل ته راغلو نو داسې هغه ورځ هغه شپه داسې تېره شوله چې هیڅ پی پویم نه شو او بیا هم هغه د میچ هایلایټس هم وکتل چې ولا موږ میچ وکړو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لمرستیال روزونکو رئیس خان احمدزی سره مرکمو اوریده. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او همدارس اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه هم خبريږي خو له هغه مخکې دا شیبه ستاسو له پیغامونو
زه سیف الله بوت شکان د خوست ولایت یو لاس بلورون کیم وروره د مون غاګ د مسول چرواک ته ور سوای دلته مون شروالای نه پرګدی مون ته دار کم زار ټکل دا چالت هي سودانه کی خلکو ولا سورزم تیر کړی ونډوال مو لا سورز تیر کې درې سلور زری توانم کړو د مون ته دار کم زار ټکل دا چالت هي سودانه کی نه سوګ راځي او د سړک په سر مون نه پرګدی مون نه ګډې وری مون سره ډیر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شروالې کسان چې دین دی وطن چني.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي نه د سپنجری لیاز امرات لري او نه د ځوانانو لیاز امرات لري په کوڅو کې ولاړي وروره ځوان امره ګر کې په جوبو کې ګوري شان ټوله را باسي د یو کښنی ولاړي غلمن ته ورچی ورور پشان په سیګرزی او شیم نه کی پیدا خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتی.
سلامونه نکړه تاسو ته رادیو ټول او رودونکو ته پرون چې د امارات ویل وای چې د خزو غاغ حرام ده او ورته قتل ګناه لري نه دی پاکستان لوړ پوری چارواکي خزه ربانی کار د چې کله راغلی ده نو دی مخامخ ورسره ګوري غټ غټ وزیرانې نو دی ته ګناه نه ده. مکتبونه بند کړي دي په دې بانه چې موږ یوه طرز العمل ورته پیدا کوو هغه هم نه ده شوی. په یوه بانه بله بانه باندې افغانستان په ښځو باندې ظلمونه کوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 20